درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم په مخړې د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت ستره محکمه د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادي دو خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د ستره محکمه لخوا په یو خبرشي بیان کې ویل شوی چې د دوی د رهبر د حکم لمخې 2000 او څلور سو درې شپېته بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوي و له بنده خوش شول او 3,125 نورو بندیانو د بند موده کمه شوې ده. په تېرو کلونو کې د کوچني اختر او لوی اختر په مناسبت هم د طالبانو د مشر د فرمان له مخې په سلګونو بندیان له زندانونو خوشې شوي و. بلخوا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو نه له 200 د زیاتو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه بندیان چې له قانوني اسنادو سره سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو او له لسو نه تر یوې میاشتې پورې بندیان وو. د وري په اومه وتمه د سپین بولک او تورخم له لارې بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوه. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د ټیلری وسایتو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د ته په پام چې په سالنګونو کې لته ورو څو ورځو راهیسی د درنو واورو طوفانونو او کنګلون لامل پر دې لوی لارې د وسایتو ګڼه ګونه زیاته شوه. د هیوادوالو د خوندیتوب او د ځاني او مالی زیانونو د مخنیوي په موخه د غلارې تر راتلونکو څو ورځو پورې بارډونکو ټیلری وسایتو پر مخ تړي. دا خبر پانه لمخې د سالنګونو د ریاست کارکونکو د واوري په پاکولو بوخت او د لارې له بشپړې پاکېدو او د حواله خکېدو سره به بیرته په نوبتي ډول ټیلری وسایتو ته له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمېر سازمانونه د طالبانو وروستی حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولې پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي نورې نښې ګڼي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداري ورکړی چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولی شي افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي او له دې سره به تصویري رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ شي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلا وطن خبریالانو ټولنې دا بندیز غندلې دی او هغه د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه کار سرغړونه بللي. د ټولنې د خپل وروستیو مندرو په یو ریپورت کې ویلي چې په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې محدودیتونه او پتاو تریخوالي کې 15% زیاتوالی راغلی او په دې کال کې په دې هواد کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونو شاوخوا 222 قضیې ثبت شوې دي. تاسو له ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان په شمال ودیس کې پرون په جلا جلا بریدونو کې لکټر لګاته سرتيري او یو ملکی وګړی ووشل شول. د فرانسې خبري ایجنسی رپورت لمخې د پولیسو بي سرچینې د شنبه په ورځ ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې و سرتيري وشل شوی. د سرچینې ویلي چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا پوز د 2 ساعتونو اوږدې جګړې په جریان کې جنگي هليكوپټر واستولې او اته وسلوالي وشل. په دې خطو کې شپږ نور سرتيري ټپ شوی. په ریپورت کې د پیښې دقیق ځای نه دی ښودل شوی. په یو بل پیښه کې د پولیسو افسر محسن علي د فرانسې خبري ایجنسی وویل چې د بلوچستان په جنوب کې د بلتون غوښتونکو لخوا په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې نتیجه کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ووشل شول. د بلوچستان ایالت ګڼې سیمې په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دي. تیره میاشت بلوڅ ازادي غوښتونکي پوځ د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي په سلګونو سپرلۍ برمته کړې چې وروسته یې د سلګونو برمته پوځیانو د شلو ادعا وکړه. په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زرو واوخت. دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمیر روس ته لا زیات شو چې د دې هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې په مهال د یوې نړېدلې لوړ پوړي ودانۍ له خاورو خښتو لا نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویل چې تر اوسه 1,02 کسان دوی مړه ثبت کړي دي. له 2,300 څخه زیات ټپیان او 13 تنه نور لا درک دي. دا بیان لمخې د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه څېړنې روانې دي او ښایي شمیر له دې هم لوړ شي. دا جمعې په ورځ د 1.1 ریختر په کچه زلزلې د میانمار او ګوندي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یې یوه هسکه ودانۍ، یو پول او د اوبو یو بند ویجاړ شوي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت او ښایي ویجاړۍ ډېرې وي. خبرنامې آزادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا ګراوند تروث سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستو ته د اړمنو خلکو لاسرسی کم دی یا دوی ته نه رسیږي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د طالبانو د حکومت د غیلان نم خبرو چې د کوچني اختر په مناسبت له 50 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا ورته د بند موده کمه کړې ده. په ورته وخت کې به دام واوري چې په داسې حال کې چې د ایران اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتا په زیاتېدو ده. د ایران پارلمان رئیس وایي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالي زیانونو رپورټونه ورکړل شوي. په دې موضوع هم به تازه رپورټ ولرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې دا ازادۍ ملما پروگرام خبریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
تاسو موږ غږله ازادۍ رادیو ناوړی. د ګراوند تروث سولوشن په نوم یو مرستندوی ټولنې له ویلې دي چې له 500 وبخی د ګراوند تروث سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستې اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي علتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بللي. بلخوا یو شمېر اړمنو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې هم له دې عمله شکایت وکړ چې په خبره بشری مرستې تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې اورو.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د سترې محکمې له لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 28 خپره شوې راغلي چې 2400
دوستانو بخنه غواړو په تخنیکی تیروتنه مو بل رپورت خپور ک وس پامو کې د فیروزی عزیزی رپورت.
د ګراوند تروث سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل څیړنیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبر کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسېدو بې باور دي. له ناورینه اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري په عنوان د دغې ادارې دیرس مخیز راپور کې چې پرون جمعه د مارچ 28 د ریلیف پر وېپاڼه خپور شوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرښه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړې دي. ویلي له 50 سلنه زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. د مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفافه پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسؤلین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. پر راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل شوی ده. ځینې افغانان چې بشري مرستو ته اړوند دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. اړمن خلکو ته مواد کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تیر شو کوم مرستو نه هیڅ نه و مونږ ته نظر رسیدلې.
بشري مرستو یو بل اړمن رحیم الله آصفي بیا وایي
دوی خپل کسان ته هم د وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د هغې ځانه بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدې پیسې 3200 روپۍ افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دي.
د ګراوند تروث سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلي چې د ویشل سوی مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي چې لا مله د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې د سر په لکه دغه دی غوړې دي د مرستې دي په دا چې دی غریب ولست نه نه رسي او دا کفایت نه پیدا په لن وخت کې کېدات کې خدا کدو څه د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو هغه دا ډېر بهتري نه خبره وي. نو وختن هم دا چې باید درڅو
د ګراوند تروث سولوشن راپور له مخې یوازې 30% افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو زیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. دغې ادارې پر نړیوالو او مرستندویو ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیمې او حقیقي زیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو راپورونه خپاره کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویې ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوی ویلي د 2015 کال د لومړۍ او دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابر شوې ده. د اوچا د راپور پټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو موږ غلا ازادي راډیو څخه خاوري. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15000 ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. د طالبانو د حکومت د ستري محکمې لوري نن په یو خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخي په دوی کې 2403 پیته بندیان چې د بخنی وړو خوشی شوی او د 3125 نور د بند موده کم شوی. طالبانو دانه د پډاګه کړی چې خوش شوی زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقوقو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستري محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 28 خبره شوې راغلي چې 2403 پیته زندانیان چې د بخښنې وړو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده یې کمه شوې. په دې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکو جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوی.
برا خوش کې دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغه سي د خوشحالي په مناسبتونو کې بنديان را خوش کړي.
خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بنديانو د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د خزو د حقوقو فعالې روقي سایي ازادي راډیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشی کېدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقو د غوښتلو په جرم طالبانو زنداني کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زنداني کړي. د دوی زنداني کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خبر شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشی کوي یوازې هغه خلک دي چې په نجرم باندې دوی نیولې دي.
دا په داسې حال کې د چدراپورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېرې فعالان او خبر اعلان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشی کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د رواني مارچ میاشتې په شلمه د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وجني جبري بي درکه کول شکنجه چې د مرګ لامل ګرځیدلې او خپل سر یو ناقانونه نیونی د پام وړ زیاتی شوی. لدی وړاندې داسې راپورونه هم خبر شوی چې د طالبان حکومت د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پاوز سلګونه غړي نیولې شکنجه کړي او په نامعلوم زندانونو کې بنديان کړي. د طالبان حکومت کڅوم په وار وار ډول راپورونه رد کړي خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقوقو او د زده کړو د لزګونو فعالانو د مدني ټولنې د غړو خبر اعلانو د تیر جمهوریت حکومت سرتیرو او معترض میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورټونه ورکړل شوي. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډېر زیانونه د اوکراین په دنپرو سیمه کې اوښتې دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا ورو چې هم د اوس په سټوډیو کې راسره دي.
بله مننه انسپ. د اوکراین د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وای چې د دنپرو پر خار پر نو وخت د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوی او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او هم درس په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګیدلی دی. سر هلسک په ټلګرام کې لیکلی چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر خار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې روسي ځواکونو پر دنیپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یې یو شتنه نور ټپیان شوي چې یوه هم پکې یوه امیندواره میرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. زلنسکی نن شنبه په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې روسیه د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنیپرو پتروفسک د سیمه والی وویل چې د اپارتمانونو په یو جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګیدلی او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګیدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوي ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارټمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتني پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یو دوامدار اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالاتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وکړي او ویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لورې غواړي یا ترسره کوي بل لورې هم ورسره موافقه ښیي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییزې حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استل لپاره د ټاکل شوی ضربل جل په درشل کې د افغانانو نیونه زیات شوی. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د غهواد لخواوري ووزی کني په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې له خپل خاوري چې پاکستان له خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلې ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاس ورکړی دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرڅ کړل. دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندې چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې د کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغو کسانو لمنځه 214 تنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. دان رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتېدلي دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د 68 تنو ویزې پای ته رسېدلي. 114 هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه یې لرل او 209 نور د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانون افغان کډوالو ته د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپله خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لورې صادر شوي د POR کارتونه لري د جون تر 10 پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتیدا ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې پنخ کړي. له بلې خوا ریپورټونه ښیي چې واشنگټن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراز په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بېساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتېدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگټن له لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل ک امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنهخه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنهای ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. له بلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته له دې چې جزئیات ورکړي راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنهای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندې کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورټونو له خپرېدو او له 2 میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دی غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له 2 میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بالاخره له هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم زاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دې ناستې
د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره شوی دی، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره د هغه اختلافات زیات شوي د خپرو شویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلیې وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د $10 میلیونو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. له دې ډلې سمی یوسف زی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شی، خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هبت الله اخندزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزي د روان په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووت چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هبت الله اخندزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونه
روزی مبارک میاشت خو ډیره مبارک میاشت وی، اما لبد مرغ په افغانانو باندې بیا دلته نور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بشارگی هغه سدی چې روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. نن روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده، قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سکهال روژه د تیرو کلونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سکهال د خزو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګ بهرنۍ مؤسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګي، دوی چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلات سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب وو تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم کده کال دی وی غره مبارک میاشت چې دروژه مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم د نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارکې میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولای شي لکه زموږ په سیر باندې د کورنۍ په سیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغه په سیر د خوښیونه ډکه روژه او اختر ولري. نو هیله مو دا ده چې هیوادوال ټول یو بل ته لاس ورکړي او تر خپل وس او توانایي پورې د بېوزلو کورنیو لاسنیوی وکړي تر څو د ټولو روژه او اختر په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر شي.
دا هم څو مهم خبرونه. دا طالبانو د حکومت ستر محکمه د کوچنی اختر په مناسبت د هیواد له زندانونو څخه د لکتر لګا 2000 بندیانو د ازادي دو خبر ورکړي. د ستر محکمه لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د مشرتابه د حکم لمخې 2000 او 413 بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شي ول بند خوش شول او د 3125 نور بندیانو د بند موده کم شوه. دا طالبانو د ټولګټو وزارت او د ټیلری وسایتو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړی. دی وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر پاڼه کې ویلی دی په سالنګونو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د درنو واورو طوفانونو او کنګلونو ته په پام دا لویه لاره د راتلونکو څو ورځو لپاره چې د خلکو د ځاني او مالی زیانونو مخه ونیسي د درنو موټرو پر مخ تړي. د خبر پاڼې له مخې د سالنګونو د ریاست کارکوونکي د واورې په پاکولو کار کوي او کلم چې واورې پاکې شي په نوبتي توګه به بیرته د موټرو ته اجازه ورکړل شي. د رسنیو د ملاتړ ګڼ شمیر سازمانونو د طالبانو وروستي حکومت چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز لګولې پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي بل نه ښګړلې ده. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداري ورکړي چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولای شي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په تصویر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو په خبرولو بندیز ولګي. دا پاکستان په شمال ویدیس کې پرون جمعه په جلا جلا بریدونو کې لکتر لګاته سرتيري او یو ملکی وګړی وژل شو. د فرانسې خبري اژانس رپورت لمخې د پولیسو یوې سرچینې د شنبه په ورځ ویل چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې و سرتيري وژل شو. د سرچینې ویل چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا په اوس د څو ساعتونو اوږدې جګړې په جریان کې جنګي هلیکاپټر او کارولي او ته طالباني وژل دي. په یو بل پیښه کې د یو بل سرتيري د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زوره وخت دی. دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمیر وروسته لاغ زیات شو چې د دې هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې په مهال د وی نړیدلې لوړ پولیسي ودانۍ له ماتو ګډو څخه تازه نور جسدونه راوایستل شول. د میانمار پوځي چارواکو ویره څرګنده کړې چې ښایي په زلزله کې د مړو شمیر نور هم زیات شي.
آزادی ملمه.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شدو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکي اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې دا ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوي حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متعهد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د خزو په مقابل کې د تاوتریخواله د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د خزو او جنونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخواله د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کال را په دی خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث، ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کشیدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت مت شای ووای چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
ته تاسو ټکی یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمن منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډیر یو نیمګړی او ډیر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیدا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې معنی تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. داسې باسي مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو داغه په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او داغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو هغه تیر دور کې، هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولای، یعنی سترګې نشي پټولای چې دغه یو مسولیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دی خپل راپورونه چمتو کی او دی هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري چې
موږ ولې دا څه چلند کوي. بلې، د حساب ورکولو په برخه کې که پښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون لمخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یو ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جان د راپور لمخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت وو، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر سلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطح کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې طالبان وغواړي یا نه غواړي دا محکمه به تر سره کیږي، هغه خو ستای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پیغام دی بالکل رد کړي چې موږ دغه څه چلن نه لرو، لیکن حقایق خو د هیڅ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو شاید په دغه برخو کې مختلف وي، یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې د چاغیم پوه شوې دي چې دغه د دې چلن چې دی ډیر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوې دي او نړیوال ټولنه خپل هغه جديت په دغه برخه کې خودلې دي. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل تر سره شي چې مولا هیبت الله د محکمې ته راوکاګل شي، د هاګ محکمې ته راوکاګل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوې دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه سی او غوښتنه شوې ده. خو د طبي نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوق په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دی هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو کچیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطح کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي، د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلا جان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل شوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي، کم څه چې د طالبانو لاره نه مونږ اوریدلې دي اکسل عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی هغه ته دی دغه باسونه کړی دی او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل ته او د خپل په مقابل کې ګڼلې دي. نو دا خو د دې وغه اکسل عملی اقدامات دي. نو دغه سي د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویم مرحله ته د داخلیدو په جریان کې ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید دغه تصمیم نهایی شي پس دغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دوی خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سي همکاريګانی یا دغه سي او کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي دغه سي یو ګنګوسي او اوازي اوریدل کیږي. لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې به شروع شي ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ایمونی او مخصوصا خاص طور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم و پیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه. نو هغه دی خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې کومه وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه او بل ځل بیا زحمت تر کو سلامات اوسئ
ان شاء الله. مننه تاسو له هڅه. آزادي رادیو
Allah, 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 All Let it go.